وروسته عملیات وکړي چې ولسی خلک زخه ووځي. فلوجا د عراق لومړی ښار و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبضه کړی و.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړی د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د مسلم لیگ نن حکومت د درې څلوېښت کاربه پنځه اربه روپو خپل څلورم بجټ په قومي اسمبلۍ کې پیش کړو چې پکې خساره دولس کاربه شپاړس اربه روپۍ ظاهره کړې شوه. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې لس فیصد اضافه وکړې شوه او د مزدورانو کم نه کم اجرت څوارلس زره روپۍ مقرر کړې شو. ورځپاڼه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړی شو. که حکومت په تېرو کلونو کې د زراعت څانګې لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت له پکار دي چې زرعي څانګې ته ترقي ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنو کې اضافه یو ښه کار دی خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر پنځلسم ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیاته اضافه پکار وه ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثره کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو خو په راتلونکي وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو ښه تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت له پکار دي چې مثبت او تعمیري تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پیش کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپېخ خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په تیرو نهو میاشتو کې په قرضو د سود ورکولو په مت کې حکومت دیارلس کربه یو او یا اربه روپۍ ورکړي دي نو پکار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شناختي کارډ په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قومي دستاویز ګڼل کیږي. د شناختي کارډ جوړولو قومي ادارې نادرا د سمارټ شناختي کارډ فیس د پنځلس سو روپو په ځای څلور سو روپۍ کړو کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې شناختي کارډونو سره سره د بیلونو ادایګۍ نظام کې د ولس لپاره زیاتې نه زیاتې اسانۍ پیدا کړي ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختي کارډونو ترلاسه کول ولو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما ډیم مکملېدو نه سره د هند او افغانستان تعلقات لا نور ښه شوي دي او دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې په کار دي اسلامي نظریاتي کونسل په ښځو د تشدد خلاف هم څه بیان ورکړي او دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما برېښنا بند پرانیسته وکړه. دغه ډیم په درې سوه میلیونه ډالره جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په نولس سوه شپږ اویایم کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان سناسو پنځلس سوه انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل شو. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودي په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یوه نښه ده. له دغه سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د ترهګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خراب شوي. ولې بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د یو اربو ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودي وایي د سلما ډیم سره به پنځه اویا اکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکي کې لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځي. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او د دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو، کله چې د دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړي وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامي تعلیماتو خلاف خبره ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوس وخت شوه دی د باختر استوري خبرونه کلتوري خبرونه را چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار باز محمد عابد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر استوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د پښتو ولسی سندرو لډلې بغټي وباندی یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به لزوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه په پن لنډشان مرکې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. پښتو ولسی شاعری بیلابیل ډولونه او وزنونه لري چې پخوانی ولسی شاعرانو جوړی کړي او له وخت سره سم سندرغاړو ویلي او له یو نسل نه بل ته پاتې شوي دي. خو په دې وروستیو وختونو کې کتابي شاعرانو پام نه دی وراړولی او ولسی شاعران هم د پخوا پرتله یا خو نشته او یا هم ډیر کم په نظر راځي. د ولسی شعر له ډولونو څخه یوه هم بغتۍ ده چې پام نه دی وراړول شوی. دا چې وسنی شاعران ولې د ولسی شعرونو جوړولو ته پام نه اړوي دا پښتني سوتنو لیکوالو په دغه ریپورت کې را ځواب کړی دی. ولسی ادب په عامه توګه په دوه ډوله دی چې یو ته یې نظم او بل ته یې نثر ویلی شي. بیا نظم هم په دوه ډوله دی چې یو ته عام او بل ته خاص ویل کیږي. عام نظم هغه دی چې شاعر معلوم وي او خاص هغه دی چې شاعر معلوم نه وي. خاص نظم په دوه ډوله دی، یو هغه چې شاعر باسواد وي او بل هغه وي چې شاعر بے سواد وي. بغتۍ بیا په دواړو کې ځای لري، ځینې باسواد او ځینې نیمه باسواد شاعرانو جوړې کړي چې دواړو ته یې د ولسی ادب یو جز ویل کیږي. پخوا به بغتۍ د محلي سندرغاړو لخوا په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې ویل کیدی، خو اوس نه د شاعرانو لخوا بغتۍ جوړیږي او نه هم محلي سندرغاړي بغتۍ وایي. خو دا چې د بغتیو جوړښت څنګه دی، د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا چې خپله هم فولکلوري ادب تدریسوي د بغتیو په جوړښت راته وایي.
بغتۍ چې دی دا چوسته ویل کیږي، اول یو کسر لري یعنی مطلع په روزي اصطلاح، او به بندونه لري او هر درې مصرۍ وروسته دغه کسر د مصری قافیه تکراریږي. هغه نو دوه مصری یو بیت، مثلا د مازیګر اوبو لمسته په نخرو راځي، شورې د ګونګرو راځي، د مازیګر اوبو ته لاړه خسورایي غندلې غاړه، مین امن د سر غواړه، د سویلو ورپسې ډله د سورو راځي، شورې د ګونګرو راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد بابرک میخیل وایي بګتیو ته پخوانیو ولسي شاعرانو ډېر پام اړولی و، خوس شاعرانو لپاره غرزولې دي.
بغاتې د ولسی ادب د یو ښه ژانر په توګه چې زمونږ ولسی ادب ژوندې ساتلې ده په تیر کې، زمونږ نیمه ولسی شاعرانو ته ډېر پام کوي، مګر متاسفانه زمونږ اوسني شاعران دې ته هیڅ پام نه کوي. ډېر کم وي هغه شاعران چې ولسی شاعري کوي یا نیمه ولسی شاعري کوي هغه ورته پام اړوي. زما هیله دا ده چې دغه فورم د یاد نه وباسي، ځکه دغه فورم دی چې زمونږ ولسی ادب لږ تر لږه د ولس یو ښه انځور پکې وړاندې شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې د بګتیو پورم تر سړیو زیات ښځو پاللې دی.
دغه فورم نسبتا سړیو ته ښځو ډېر پاللې دی. په ودونو کې تاسو وګورئ چې د ښځې اکثره سندرې وایي، تاسو په لاسو کې اووه یا شپږ سندرې به دغه د بګتۍ، ځکه یو ډول خوځنده حالت غواړي چې په دې ودونو یا محفلونو کې جوړ کړي. لیکلي یو ډول مهارت غواړي، مهارت دا ده چې سړی باید ورسره شرطي شي، عادت شي، ورسره ډېرې د بګتۍ اورېدلې او د دې ډېرې اورېدل له مخې تر تحصیل لاندې راغلي او د خپله بګتۍ ورته جوړې کړي. که د فن له مخې او یا هم د تخنیک له مخې موږ کینو بګتۍ ولیکو، لیکلو کې به ستونزې سره مخامخ شو، ځکه ډېره اراده نه کوو چې موږ بګتۍ ولیکو. نسبتا غزل ته، نسبتا سلوریزو ته، فیتو ته، قصیدې ته بګتۍ لیکل سخت دي، ځکه تخنیکي دغه لري، پروسیجر لري، تخنیک باندې سړی ذهن سر نه خلاصېږي.
بګتۍ د خاصو ولسی سندرو په لړ کې یو ډول دی چې پخوا به محلي سندرغاړو ویلي او خلکو به په شوق اورېدلې. بګتۍ د ویلو خاص انداز لري چې له چاربیتو، لوبو، بدلو او داستانونو یې رابېلوي. په چاربیتو کې معمولا لوړ غږ کارول کېږي، خو بګتۍ په روان ردم سره ویل کېږي او ځینې وخت یې محلي سندرغاړي د چاربیتو، لوبو او بدلو په منځ کې هم وایي چې ساز ته یو نوی انداز ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له 1955 میلادي کال را په دې خوا چې پېښور پوهنتون کې پښتو اکاډمۍ جوړه شوې، تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی او لا هم د پښتو ادب د بډاینې لپاره کار کوي. د پښتو اکاډمۍ اوسنی مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر چې د تیر یو نیم کال رئیس د پېښور اکاډمۍ مشري کوي، له ده سره مو د په حضور کې د اکاډمۍ د کړو کارونو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته را بولم.
وزیر صاحب، تاسو چې د پېښور پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په حیثیت د 2015 نه تر دې دمه کار کوئ، کدا راته ووایئ چې ستاسو په موجودیت کې چې د اکاډمۍ کوم نیمګړي کارونه پاتې وو، تر کومه هغه پوره شوي دي او څومره نور ضرورت دی چې هغه نیمګړي کارونه چې پاتې وو پوره شي؟
مننه. زه لکه په 14 جنوري 2015 کې راغلی یم، زما تر مخه چې څه شوي دي هغه شوي دي، هغه یو وخت فرسته څه چې زما ته کار کول زما د پاره ضروری ښکارېدل او کول یې ضروری وو، هغه کې په لومړی سټیپ کې ما چې کوم پښتو جرنل وو یا پښتو رساله وه، هغه د 2012 او 2013 نه دغه صفات وه، په ځای ولاړه وه. په اول شروع میاشت کې مې په هغې کار شروع کړ، بیا مې هغه د هغې چې کومه ګڼې پاتې وي د تیرو کالو هغه مې په ترتیب کړلې او اوسه پورې شکر هغه خپل وخت ته ورسېدلې. یعنی جولای نه دسمبر 2015 پورې زمونږ غونډې ګڼې مکمل شوې، هغه په ترتیب شوې. بیا مو د دې څومره زمونږ رسالې چې د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سره کم وخت نه مونږ تړل شوي وو، دا هغې یو ضرورت وو چې د هغې اشاریه تیارول وو، هغه اشاریه مې تیاره کړله، دوه دوې میاشتې په هغې ولګېدلې، ترتیب مې کړله او اوس دا دوې میاشتې کېږي چې هغه له چاپ راوتلې ده.
وزیر صاحب، د اوږدو کلونو راهیسې د پښتو په ډکشنری باندې کار را روان دی، آیا ډکشنری اوس تکمیل شوی؟ که تکمیل وي د چاپ مراحل یې څنګه دي؟
له 1955 نه چې کومه اکیډمي جوړه ده د پښتو ژبې ډکشنری، چې د پښتو اکیډمۍ په حدود کې کومه شروع ده پښتو ژبه په نامه باندې، دا په 15 جلد کې یو لغات وو په دې باندې لاغه وخت نه کار شروع وو. د دې 12 جلد مخکې چاپ شوی وو په لاس لیکل یعنی کتابت په باندې. د 12 جلد د ماتر مخه محترمه ډاکټر سلمہ شاهین بیا په کمپوز د اوس کمپیوټری دور چراغلی دی اغه چاپ کړی. د 12 جلد دوه جلد غرض می دا چې ماته پاتې وو. نو ما د هر څه سره چې یعنی هیڅ وسایل نو سره مسائل را زیات وو دا دوه جلد باندې می فوری طور باندې کار شروع کړ او دغه دواړه جلد می کمپوز کړل. کله چې ما دغه دوه جلد سره یو ځای کړل یو شپږ سوه اویا اتیا داسې صفحې راغې او بل اووه سوه نه او نیم سوه نه زیاتې صفحې راغلې. دا 14 او 15 دواړه جلد اوس په مکمل صورت کې کمپوز را سره پراته دي. خو مونږ چې د چاپولو کوغه وکړله اراده نو زمونږ د ډېرو ملګرو په رای باندې چې که په دې دوه جلدونو باندې مونږ کمه خرچه راځي نو دغه او څه نور ورسره ګډه کو ولې نه مونږه دغه پښتو ژبه لغات په یو جلد کې سره یو ځای کوم. نو ما دغه اوس پښتو ژبه لغات باندې کار شروع کړی دی چې یعنی اوس تازه وخت کې مونږ پیل لګیا یو. دغه مونږه د اول نه ونیسه تر 15 جلد پورې دا غونډه په یو جلد کې په کمپوز حالت کې کمپوز کوو او بیا به آنلاین دراز
آنلاین دا یعنی چې دا به انټرنیټ ته ورکول کیږي او په ټوله نړۍ کې به دې نه استفاده کیږي.
بالکل بالکل همدغسې دا به آنلاین شي او هر چا ته به ویډیا وي او تر ټولو پښتو چې څومره اوس پورې لغتونه چاپ شوي دي د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون والا ډېر غټ زخیم قیمتي او ښه معیاري لغت دی دا چې کم د پښتو اکیډمۍ دی دې دپاره مونږه اوس کمپوزینګ مرحله شروع ده. انشاءالله دا به تر اګست پورې ختم شي. د پیسو په حواله سره هم صوبایي حکومت او بالخصوص زمونږ دلته صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر چې د سکندر شیرپاو هغه را سره ویلي دي چې هر څومره کیدلی شي هر څه کار چې د اکیډمۍ وي زه درته تیار یم او هغه ډېر مشکل حالاتو کې هغه را سره مرسته هم کوي او راته ولاړ وي مخې ته.
وزیر صاحب د ډکشنري کار یعنی دغه 15 جلد چې تاسو چاپ کوي او یې آنلاین کوي د ډکشنري کار به پای ته ورسیږي؟
دا به آنلاین هم شي. غونډ یو 15 نه دا یو نه ونیسه تر 15 جلد پورې چې څومره دي دا به چاپ هم شي په هارډ شکل کې او بل به آنلاین شکل کې خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل چې په تیرو څو کلونو کې یې د پام وړ سندرې وویلې وایي چې د شوق له لارې یې د موسیقۍ ډګر ته رادانګلي او په دغه برخه کې په غایب کې وتلی سندرغاړی ارون باچا خپل استاد منلی دی. له ده سره مو د ده په هنر یوې مرکې ته رابولم.
ښاغلی جاوید امرخیل دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي او بیا هم که تاسو ووایئ چې د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري او فلحال چیرته اوسیږي؟
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زما خپلو مینهوالو ته. ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي وزري بلد شي. زما تړاو د پکتیا سره دی په قوم زازه یم. زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای دی.
تا هم خپلې خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي که نه بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلي یې؟
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانستې دي خو بیا په اوکراین کې لاړم خپل کلي ته زازوی ته لاړم نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تېر کړی دی.
امرخیل صاحب دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې.
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی زدهکړې خو زما شوي دي تر یولسم صنف پورې. خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما ښه ملګري هغه تل ما هڅوي دي تا هڅولی یم نو هغوی په برکت زه بالکل آزاد مطالعه لرم. داسې یو وړوکی کتابخانه کتابتون ورته وایم په کور کې مې د دې لپاره ځان ته جوړ کړی دی چې هر څه مطالعه وکړم او ډېر لاسته راوړنې ولرم او ډېر معلومات ولرم.
او که دا راته ووایي چې سندرو ته کله راوتی؟
هو په وینه کې خو مې وو له ازل نه راسره دا هنر. یو هنرمند که څوک ووایي چې دا جوړېږي په زور خدا امکان نه لري هنرمند خدای په نزبی د مور په بطن کې هنرمند وی تر داوس پورې زمانه وتلې په ځانت کورن کې د هیڅوک هنرمند نه ده خو نه راکو د ماشوم ته نه دا خوګه خاطر زمانه لپاره کله بچ ما حکیم جان فریدی سی باوریدلو چې هغه زمونږ ولسی شاعر دی بیا د بخبل شنو بخبل आवाज ویلي کله مې دې په خار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره ما به مختل چې زم کاش کې د څوک وسېګم چې خلک په جوړ کې ځای ولرم نو هغه چې زم هنرمند شمه سند غاړه شمه
که وسره ته دا وایي چې دغه کومې سندري چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړي چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري
یو خبره چې زه ضروري ګڼم زه چې هر کله سندری زه ما کمې ویلې دي تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلې عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلې یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و بې سواده لکلي لرې د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرۍ په غاړه څپلۍ مې پرې دي یوه نه دواړه نو ډېر زړه ته را پرېوځي دا دوه سندرې
که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دې زده کړه له چا نه کړې ده استاد دې څوک دی
تر دې دمخه خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده ما ورته د موسیقۍ مکتب ویلی دی هارون پاچا صاحب د دې یاد په خیر وي ډېر مې اورېدلی دی واقعاً چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اورېدلي دي د ده په سندرو نه چې مثال یو سندره ما اورېدلې په یو راګ کې بیا دوستانو سره مشوره پرې کړې ده چې راګ کم دی لکه نظر محمد ضرور شو یا ماسټر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي ته صرف مشورو اغه ډیر اوریدل خو زما په هنر کې لکه شپیته فیصد د هارون پاچا لاس کې دلی شي
داسې خوږی دی لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سپلې مې پری دی یوان دواړه سپلې مې پری دی یوان دواړه ले मे प्रीति यवन द्वारा
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاډه و آباد وسي
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي د دې کې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
سگوری 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 یار چ اسمان تے دیوان
کیسه.